ساعت څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خپرونې تمه وو. زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په ولایت کې خپرونه کې نن ننګرهار ته ځو. د ننګرهار چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. کولی شئ سر له اوسه د افغان بي سیم د 1720 شمیرې له لارې د ننګرهار په اړه پوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه راوستوئ. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته در اعلانوو. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تاکل چمتو کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. د هلمند د اپراتیفي ډلې مشر وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیلوي چې طالبانو نیولي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. او د نوبل د سولې سګنې جایزه د کولمبیا ولسمشر ته ورکړل شوه. خبرونه. د هلمند اپراتیفي ډلې مشر وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیلوي چې طالبانو نیولي دي. عبدالجبار قهرمان نن په لشکرګاه کې په یوه خبري غونډه کې وویل د هلمند له بیلابیلو سیمو د سرتیرو د راټولولو په مرسته به د وسلوالو طالبانو پر ضد منظم عملیات پیل کړي.
زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوت ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کړم چې ته به د دې شاهدان اوسېږي چې نور زه په دې پسې وزم، دی دې په دې پوسی.
قهرمان وویل پاکستان غوښتل په هلمند کې د وسلوالو طالبانو لپاره مرکزونه جوړ کړي، خو دا هڅه یې د افغان ځواکونو لخوا شنډه شوه. قهرمان د افغان ځواکونو په شلای موقعیت او نه همغږي هغه عواملو بلل چې په نتیجه کې طالبانو وکولای شوی د لشکرګاه دروازو ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د مړینې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګډ عملیات کړي چې په ترڅ کې ټول 14 وسلوال مړه او 30 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت بیان زیاتوي چې د کندز په عملیاتو کې د تخار لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والی په ګډون 18 وسلوال مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. بیان همداراز په غزنی ولایت کې د 6 طالبانو د مړینې، د 15 د ټپي کېدو او د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د 12 طالبانو د مړینې او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت همداراز وایي چې په دې جګړو کې د ملي اردو 9 منصبان هم وژل شوي دي. په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په نوبهار او راج سیمو کې نن هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې سیمه کې شاوخوا 200 تنه وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. ښاغلی مالیار وایي کومندو ځواکونه د جګړې ډګر ته رسیدلي او دا سیمه اوس د دولت په ولکه کې ده. مالیار په دې جګړه کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی دا جګړه د عمري عملیاتو یوه برخه بللې ده. افغان ورزشکار باز محمد مبارز تیر ماښام له خپل قرغیز سیال سره په یوه بېساري سیالۍ کې بریالی شو. باز محمد مبارز پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د فری فایت یا آزاد بوکس په دې مسابقه کې خپل قرغیز حریف ته په لومړی راوند کې ماته ورکړه. مبارز د دې مسابقې په اړه زیاتوي:
خوشبختانه با دعای شما به یاری خداوند حریف خدا شکست دادم در راوند اول و پیروزی بزرگ از آن خود و ملت افغانستان ساختم.
باز محمد مبارز لدی مخکې هم د فری فایت په سیالیو کې ګڼې بریاوې ترلاسه کړې دي. د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. د ناروې د نوبل د کمیټې مشر کاسی کولمن فایف نن په پلازمینه اوسلو کې وویل سانتوس ته دا جایزه د سولې د هغې موافقې په خاطر ورکړل شوې چې له فارک وسلوالې ډلې سره یې وکړه. ولسمشر سانتوس د سولې د هغو خبرو نوښت وکړ چې په نتیجه کې د کولمبیا د حکومت او فارک ډلې د وسلوالو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. سانتوس د سولې د دې بهیر لپاره پرله پسې هڅې وکړې. ولسمشر سانتوس وویل د دې جایزې په ګټلو خورا زیات خوښ شوی دی او وایي چې دا جایزه به د کولمبیا د خلکو په نوم ومني. سانتوس له فارک ډلې سره سوله په داسې حال کې وکړه چې د دې کار لپاره په ملي نظر پوښتنه کې په لږ توپیر مخالفت هم وشو. فارک له تیرو 25 کلونو راهیسې د کولمبیا د حکومت پر ضد وسلهواله جګړه کوله. په دې جګړه کې د کولمبیا لږ تر لږه 2,00,000 وګړي مړه او میلیونونه نور بې ځایه شول. د امریکا د عدلیې وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول 8 کسان د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. ویل کېږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ای بی سایټ لخوا پلورل شوی دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل چې د ټینیسي ایالت د فورت کیمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دوو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوی دی پلورلی دی او هغو بیا یاد شوي تجهیزات د ای بی سایټ له لارې پلورلي. په غلا شویو تجهیزاتو کې د نښهویشتونکو ټوپکو، تلسکوپونه او د ټوپکو او ماشینګنو پرزې او نور وسایل شامل دي. که پر دې کسانو د هغو جرمونه ثابت شي نو تر 50 کلونو پورې د حبس او د $2,000,000 نقدي جریمې په سزاګانو محکومېدای شي. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې یو امریکایي او دوه روسان له امریکا څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د انتقال په تور نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي الکسس باریشیف چې وروسته یې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی له دوو روسي اتباعو دیمیتری الکساندروویچ کارپینکو او الکسی کروتیلین سره یو ځای په امریکا کې نیول شوي دي. چارواکي وایي تورنو کسانو مایکرو الکترونیک وسایل له امریکایي فابریکو اخیستل او روسیې ته یې صادرول، په داسې حال کې چې مالیه یې هم نه ورکوله. که تورن کسان مجرم وپیژندل شي نو په 25 کاله بند او $1,000,000 نقدي جریمه محکومېدای شي. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په دو جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د یو استازي او د 50 نورو افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي دا وسلوال نن د غازی یورت په نوم د انګوشتیا په یو کلي او د نظران په نوم په لوی ښار کې ووژل شول. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې یو زبیری ساوتیوف نومیږي چې اوس له سوریه څخه ستون شوی او باور دادی چې په سوریه کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله. د چارواکو په وینا ساوتیوف د تروریستي حملو د تنظیمولو لپاره انګوشتیا ته رسېدلی. او د پاکستان پارلمان نن هغه نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزاګانو کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنو په قضیو کې مجرمو کسانو ته تر 25 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي او همداراز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولی قاتل ته عفو وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نوم یو زیات شمېر ښځې او نجونې هر کال وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره مخالفت څرګند کړی. دا خبرونه
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. نن به په اکثره لویو ښارونو کې به آسمان صاف وي. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 11. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، هوا به ګرم وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 21.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه چې د امان الله مرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ننګرهار ته ځانګړې ده. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، لغمان، پکتیا او لوګر ولایتونو او خیبر درې ترمنځ پروت دی. ننګرهار وزره و سوه و بیش کلومتر مربع مساحت لري. جلال آباد شار مرکز دی او ولسوالی دی. هسکمینه، آچین، بیسو، چپریهار، دره نور، بطیکوت، دور بابا، گوشته، حصاره، کامه، خوگیانی، کوت، لالپوره، مومندره، نازیان، پچیرو آگام، رودات، شیرزاد، شینوار او سرخرود. نو هیله لرو چې تاسې اوریدونکي به هم په دې خپرونه کې په مستقیم ډول تلیفون را وکړي او زموږ له میلمنو څخه به د ننګرهار په اړه پوښتنې وکړي او یا به هم د ننګرهار د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. زموږ میلمانه دي د ننګرهار ولایت د والی ویند عطا الله خوګیانی او یو قومي مشر ملک عثمان. ملک عثمان د ننګرهار هغه قومي مشر دی چې په دیره کې ځان وژونکی برید شوی و. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی خوګیانی، ډیرو اوریدونکو تر اوسه پورې دا پوښتنه کړې ده، البته د افغان بیسیم دا تاسو اتل شمیرې لري، چې د ننګرهار والی ښاغلی کندوزی ولې استعفا وکړه؟ که څنګه به تر دا و چې د پوښتنې ته مو له ښاغلی کندوزی څخه جواب غوښتای و، خو متاسفانه چې هغوی په دې خبرونه کې نشته. تاسو څه جواب ورته وایست؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپاسی د ازادي راډیو د ادارې ټولو همکارانو او درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خپرونې درون میلما د ننګرهار مشر قوم مشر حجیب عثمان ته سلامونه وړاندې کوم. کومه پوښتنه چې اوریدونکو د باندې سیمه شمیرې له لارې کړې ده، لومړی خو خپله کله چې د ننګرهار پخوانی والی صاحب استعفا کړه له ولسونو سره شریک کړل چې کوم لاملونه باندې هغه استعفا ورکړه. ذکر کوم چې څو مهم موضوعات د هغه د استعفا لاملونه وو. یو ستر لامل چې هغه په تېرو څوارلس کلونو کې پرله پسې ډول په دندو بوخت پاتې شوی و، اړتیا لیدل کېده چې د کورنۍ له مخې چې یو څه په کور کې پاتې شي او هغه ضرورتونه چې کورنۍ د درلوده هغې لپاره وخت ورکړي. ځینې نور لاملونه چې هغه د نیمګړو عملیاتو وو چې په دې باندې هغه له کندوزی صاحب په وروستیو کې مایوسه ښکارېده چې په چین او نورو سیمو کې د نظامي عملیات د داعش په وړاندې پیل شول، ولې په ځینو سیمو کې ټکنی شول او له امله یې ځینې ملکي وګړو ته هم زیانونه واوښتل، هغه مالی او هم ځاني وو. په ځینو سیمو کې د ولسوالانو د تبدیلۍ صلاحیتونو کې کموالی، همداراز د یو شمېر ادارو کې د ده پرله پسې وړاندیزونو اشاره کې له کلونو راهیسې ځینې مسؤلین ټاکل شوي د تبدیلۍ نه صلاحیت او یو شمېر نور هغه نقطې وې چې خپله د ننګرهار قانون محترم والي صاحب له ولسونو سره د غونډې په ترڅ کې د خپل استعفا لامل شریک کړ.
بله صاحب، تاسو په کومو مواردو کې چې یادونه وکړه، یو همدا و چې کومې سیمې چې په وروستیو کې تصفیه شوې وې بېرته هلته ناامني خپره شوه. یو شمېر اوریدونکو په دې ارتباط هم پوښتنې کړې دي، مثلا وایي چې ولسمشر ختیځو سیمو ته د سفر په مهال ویلي و چې په څو اونیو کې به له ننګرهاره داعش وباسي. له هغه وخته تقریبا دوی میاشتې وزي، بیا هم داعش په همغو پخوانیو سیمو کې پراته دي، علت یې څه دی؟ دا پوښتنه غلام سرور نبی زوی کړې ده.
حکومت تاسو وګورئ چې د افغانستان په هر سیمو کې جګړه روانه ده. موږ به ورته د ننګرهار بدبختي ووایو. کله چې جمهور رئیس پخوا هم له وړاندې یو ځلې امر وکړ چې په ننګرهار کې داعش وځپل شي، په هغه مهال کې ځواکونه ننګرهار ته راغلل، داعش ځپلو عملیات یې پیل کړل، ولې متاسفانه چې په کندوز او یو شمېر نورو سیمو کې هم حالات استراري شول. اړتیا وه چې هغه قواوې چې په ننګرهار کې په سختو عملیاتو باندې بوخت وي د کندوز او ځینو نورو سیمو کې د همکارۍ په موخه هلته ولاړ شي. کله چې وروستي عملیات هم پیل شول د قهر خلاف په نوم، متاسفانه چې په همدغه حالاتو کې په هلمند ولایت کې وضعیت د ننګونې وړ شو. بیا هم موږ عملیات یو څه مده لپاره ودرول، خو دا په دې معنا نشول چې داعش دله مخکې ډېره راشي او یادې هم دې لامل شي چې زموږ ولسمت دې په ډېره کچه باندې ودرېږي. زموږ ځواکونه اکثره هلمند او کندوز وروستیو سیمو ته لاړل، ولې خوږې پښتانه په وروستیو کې د مرکزي ادارې د ژمنې سره سم د تېرې اونۍ راسې په اسین ولسوالۍ کې ډېره اونیز لنډمهالې ولپیاوړې او ښه عملیات ترسره شول چې له عمله یې تر یو سلو پنځوسو شاوخوا داعش وځپل شول. سمدې ورځې څخه نور عملیات هم په ځینو سیمو کې پلان شوي دي چې به هم لنډمهالې ولې د داعش ځپلو دپاره اساسي عملیات دي. همداراز کله چې د ملي امنیت سلاحکار د صاحب حنیف اتور سره د ننګرهار پخواني والي صاحب ویډیو کانفرنس درلوده، په هغه کې اکبر صاحب په زغرده لارښوونه وکړه چې په هغه سیمو کې چې داعش هڅه کوي چې حضور پیدا کړي د مکلي لنډمهاله عملیات ورته هم پلان شي، ولې هوایي ځواک لارښوونه وکړه چې هر مهال دې په دوی هوایي بریدونه ترسره کړي او داعش ته ودرېږي. همدارا مل دی چې سره له دې چې زموږ عملیات ځمکني عملیات په ځینو سیمو کې درېدلي دي، خو بیا هم داعش سخت ځپل شوی دی او دوی دومره حرکت نه دی کړی چې زموږ ولس دې له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ شي. ول ننګونې څه دی؟ موږ وخت په وخت سره کې کړي دي او انشاءالله وروستي عملیات چې کوم په چین او نورو سیمو کې لنډمهاله پلان شوي دي دا به هغه بریلي عملیات دي چې په مهمو نقطو کې داعش په نښه کېږي او په هماغه ځایو کې
ډېر مننه خوګیاڼی صاحب. ملک صاحب عثمان، تاسو هم له ښاغلي خوګیاڼی سره موافق یاست چې په ننګرهار کې داعش ځپل شوی دی او د دوی په ضد عملیات بریالي وو؟
بله، زه په څو خبرو کې ورسره موافق یم او په څو کې موافق نه یم. د داعش په ځپلو کې او د دشمن په ځپلو کې حکومت په ډېره زیاته پریمانه باندې توانېدلی دی چې دشمن دلته هغه حالاتونه چې مخکې ډېر پیشرفت لرل او د پوستو وهل او دا پورته ډېر اسان و، ډېر سخت شوي دي. د دې نه وتلي دي چې دوی دولتي پوستې وي یا دولت دغه د فشار لري، مګر کومې سیمې چې ورسره وي هغه سیمې اوس هم ورسره شته خو په ځپېدلي حالات کې ورسره دي. دا چې رئیس جمهور امر دغه وکړ، امر وکړ چې دا به زه په دوه هفتو کې ورکوم، دغه د پیل سره سم عملیات شروع شو. دغه په خبرو کې دغه نو د اتمر صاحب په دغه کې کوم شک نو په خبرو کې، مګر هم لاندې خلکو چې کله ملي اردو په شینوارو کې عملیات وکړ، زه په خپله په دې عملیاتو کې ورسره وم، سفر مو ورسره کړو د وزیري صاحب سره. دا عملیات ډېر پرمختګ یې کړو، ډېر مخکې روانو، ولسونه ډېر خوشحاله وو، دې ته ولسونه آمادګي ښودلې وه، خپل قومي لښکر او خپل ملاتړ یې ورسره اعلان کړی وو. یو څه د ذمهواري وو د پوستو او د دغه کړې وې، خو متاسفانه چې کله عملیات دغه شو موږ د تېر شوي والي صاحب سره د نږدې نه خبرې وکړې، تعهدات مو سره وکړه چې تاسو چې کومې سیمې نیسئ د دغه سیمې اکمال به دا قوم کا، ساتنه به قوم کا، تاسو قوم اکمال وکړئ. مګر په دې کې د ننګرهار محترم والی صاحب پاتې راغی، هغه سیمې چې ملي اردو نیولې وې قربانی ورکړې وه، شهیدان یې پکې ورکړي وو، زخمیان یې ورکړي وو. هلته موږ ته هغوی وویل چې په اشاره کې جنگ دی او موږ اشاره د سکوت په حالات کې دی. هغه لاسته راوړنې، هغه مصرف او شهیدان شو، هغه بې نتیجې شو، هغه سیمې بېرته دوی خوشې کړې. وروسته دا د ملي اردو وظیفه نه وه چې کومه سیمه ونیسه ویم ساتي، وروسته د دې د ساتنې او د پالنې لپاره داسې دغه حکومت سره داسې مشوره او سلانه وه چې دغه سیمې موږ ته پرېږدي. زه د دې خبرې خوګیاڼی صاحب بس ما آواز مې اوري، موږ 500 کسو د والي صاحب سره خبره وکړه چې دغه لس نقطې چې کومې ملي اردو نیولې، هلته ټول اتلو شپږ نقطې نیولې، موږ لس نقطې ورته وکړې. دا لس نقطې موږ ته پرېږده، قوم ته وسپاره، دا موږ قوم سپارو، تاسو د یوې میاشتې پورې ماش او هېڅ څه مور پرېږدې قوم ته ساتنه موږ پاس یوې میاشتې. دا کسان تاسو ځان سره په ځای کې ونیسئ، ملي پولیس یې کوی، پاڅون یې کوی، قومي دغه ته جوړې، مګر وروسته پاتې خلک د ملي اردو نه سیوا نور ادارې په دې ونه توانېدي چې دغه سیمې وساتي، ځکه دا د ملي اردو وظیفه نه وه چې سیمه وساتي. سیمې ساتل د پولیسو پورې اړه لري. په دې کې بیا نو چارواکي پاتې راغله، هغه سیمه چې نیولې هغه بېرته د لاسه ورکړه. راغلو په اوسنو عملیاتو کې چې کوم روان دي، په هغه عملیاتو کې چې د ملي اردو کړي، په هغې کې ائتلافي ځواکونه ورسره قرار نه لرل، هغه صرف ملي اردو کړو. اوسني عملیات چې دي دا ګډ عملیات دي او په دې دغه کې دښمن ډېر ځپوره د پیخې په ساحه کې 1000 روپۍ ورته ورکړې ده. خو د دې پایلې ځکه ښې نه دي چې یو ځای له قوت ځي هلته دشمن وهل کېږي ولسونه په تنګېږي کلي اوس روانېږي بیا حکومت راوځي دشمن بیا راځي بیا ورځي دا دا عین داسې مثال دی چې یو تجارتي شکل دا خو تجارتي شکل شو دا بهیې چې کومه سیمه حکومت ونیسي حکومت مصرف وکړه قرباني ورکاندي تکلیف وګالي باید چې هغه سیمې بیا د دې لپاره داسې مدګي ولري چې هغه سیمې ونیسي او ونیساتي چې آینده بیا دې د دښمن دغه ونه کاندي او حکومت هم د دې نه د دې ځای نه پښه خلاصه شي بلکل لږ بدمني دا حکومت به په همدغه یو ولسوالي یا دوه ولسوالو کې ټول مر مصروف وي بس بل کار به نه وي جمعه کې به یو ځل جنګ ته ځي او جمعه کې به راځي دا خو د ولس لپاره ستونزې دي دا ولس خو اووه دېرش کاله کړېدلی نور خو د دې زغم نه لري
څو
ځنه به کالي باري کور به تر پاتې
ډېر زیات مننه ملک صاحب عثمان له تاسو مننه منتظر اوسئ اوس په اورېدونکو ته نوبت ورکو قدرمنو اورېدونکو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ په دې خپرونه کې په ننګرهار خبرې کوو د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼی او قومي مشر ملک عثمان زموږ مېلمانه دي که د ننګرهار په اړه پوښتنه لرئ نظر لرئ یا وړاندیز لرئ په 0999235څلوېښت او یا هم 0828225 مشته ټلیفون وکړئ د افغان بیسیم 8 شمېره هم په یاد لرئ د دې طریقې هم اس ام اس یا لند نظر او سوال راستول شي او لطفا کله چې مو در باندې غږ وکړ چې خبري وکړي ل رادیو یا لری شي او یا مو د رادیو اواز ټیټ کړئ اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام سروان صاحب تا او خوجانی صاحب تا او ملک صاحب
سلامت اوسئ
سلام قمر خلې ما درې راه نه لري کړی ولې
مهرباني کوئ سمر خلې صاحب
ژوند دې اوسه سره چې د ملک صاحب خبرم سره یو ځای پور کړي او واقعت لري د خوجانی صاحب خبرم دې واقعت لري خو دا د څه د حکومت او قومي خلک چې سره یو نشي کنه دا چې بده انتخاب کوي دا هغه انتخاب کوي نو دا چې دې د خپل دې راځي دې انتخاب او دا غي انتخاب نه به چې پیر شي ترې لا دې سره ورکی همکاري زه ته کې د دشمن په ټاکلو کې د دشمن معلومات ورکی دولت ته دې خدما غسي نه دي معلومات ته کېږي ته ټول لمخ دې دا شول د دې دشمن دې یو بنام لیکي او به راځي مثال په دولت باندې هم کې خدای نه داخره چې دې دولت سره همکاري وکړي انتخابونه او دغه نه پیر شي والدې زما ډېر هڅه کړې وي خو بس متاسفانه زموږ استاذ په ولایت کې ځینې خلک سره د پرمختګ مخه نیسي خلکو قرباني ورکوي هم ملت ورکوي هم دولت ورکوي
ډېره مننه سلامت اوسئ سمر خلیلي صاحب کوربدن بل اورېدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ
سروان صاحب سلامونه تاسو وکیل صاحب ته او سوال دی چې آیا په جلال آباد کې د طالبانو سرک نه لیدل کېږي چې داعش دومره په زیاته پیمانه په جلال آباد کې فعاله دی ولې کنه تاسو ته معلومه ده چې اول وار د داعش بیرغ په فرا او په هلمند کې پورته شو در تا چې و ځپل څور چې بیا تر اوسه پورې سترګې نه ده ښکاره کړې د دې علاقې څه دی د دې په ځما په نظر خلک له دوی سره همکاري لري په دغه ولسوالۍ او په دغه کلو باندې کې هغه کسان چې دولت سره دي هغه به دوی سره همکاري نه کوي او بل د والي صاحب د تبدیلېدو مسله ده آیا دا مسله د دوی خپل تر مابین خپل منځي اختلافونه نه دي لکه دوی چې وایي دغه څه انګازې دي چې وایي دلته په جلال آباد کې زورواکي پر سر د قدرت دي او هغه د چا خبره نه مني نه د ریاست جمهوري نه د ریاست اجرایه او نه د بل چا خبره مني دغه سوال وو سروان
کوربدن سلامت اوسئ حاجي صاحب عظیمی بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کړئ
سروان صاحب السلام علیکم
سلامت اوسئ
څنګه جناب خوجانی صاحب او محترم ملک صاحب ته سلامونه
وړاندې کوم سلامت اوسئ
البته اول سوال زما د خوجانی صاحب څخه دی خوجانی صاحب څخه مې دا سوال دی والي صاحب وویل چې زه یعنی حمایت نه لرم د ځانه سره کله چې استعفا کول د راډیو بانو څخه دا خبره نشر شوله حمایت یعنی څه مطلب دا جواب کما ته راکړه د ملک صاحب څخه مې دا سوال دی چې محترم ملک صاحب ډېر فلان مخالفین او دخل کو د قرونو څخه دخل کو قرونو سفر وګي وګرځي ځان ته او دخل کو د قرونو څخه یو کې دا قرونه په هلمند په روزدان او په مدارنګ په مینګرار کې هم کیږي تاسو د خلق ته څه پیغام لري ملک صاحب چې دا خلق ولې د خلق د قرونو څخه د سفر په توګه باندې استفاده کوي دا خو ډېره غټه ګناه ده که دغه جواب ما
ډېره مننه سلامت اوسئ خوشحال اوسې سلامت اوسې لوبړی خوګیانی صاحب تاسو سمرخیلی صاحب ته ځواب ووایست او زمنن دی ملک صاحب عثمان خبري دی وایي چې کله چې ملي اردو ځینې سیمې تاسیه کړې بیا په کار و چې تاسو خلکو ته مراجعه کړې وای قومي مشرانو ته مراجعه کړې وای او هغوی ته موقع ورکړې وای چې هغه سیمې ساتلې وای.
مننه یو وضاحت باید وکړم کله چې جمهور رئیس امر کړی و دوه اونۍ د هغه په امر کې نه وي ویل شوي ځینې رسنیو د هغه د اونیو پیغام په دوه اونیو کې خور کړی و او هغه د خپل عمل په ترڅ کې د اونیو پر مهال ویل چې اونیو چې داعش وځپل شي په دویم قدم کې خپله زه په هغه جلسو کې هم ناستم چې کومې ژمنې ملک کاله بلخب عثمان له جناب والي صاحب سره درلودې دوی هغه اطمینان د سیمې د ساتنې په برخه کې درلود ولې دا هر څه له مرکز څخه لارښوونه غواړي او د هغوی په مشوره باید یو کرام ترسره شي تر څو موږ سلګونه ولسي یا لسګونه ولسي وګړو ته په توپکې ورکوو لاسونه چې هغوی یو ډول د نظام همکاران په خوا کې د پاسون کوونکو په شکل درو یا هغه ته پراتونکو مېشتو کې موږ امکانات برابرولې شو کنه شو برابرولې دا هغه پښتني غوښتنې چې باید مرکز موږ ځواب حاصل کړي وو ولی متاسفانه دا پښتنو ته هغه تاکلي وخت جواب ورنکړل شو هم حاله په حصار کولسوالۍ کې وضعیت هغه مر اندېښنې وړ شو چې تاسو تعقیب کول شي د امنیت قومندان شهید دلاور زاهد الخاختر یوړو لږه فریسر تیر یوړو وهالته خپل قرباني هم هغه ورکړه نو موږ د پاره سره دې چې اچین مهم وو ولې دی ول سوالې د بیری امنیتان د خنې چې راپاردلې وي د هغه د لمنځه وړل تر ټولو اړین وو موږ پاتین کې یا پنور ولسوالۍ کې صحیح امنیتي ستونزې لرلې ولسونو په وړاندې هم ننګونې وي بلې موږ د ولسوالۍ د سقوط او نورې اندېښنې نه درلودې هلته زموږ وجد خو موږ په هدارت ولسوالۍ کې ډېر اضطراري حالات کې وو هماغه لامل شو چې زموږ سرتیري اکثره په هدارت ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل بلې خوشبختانه وروستیو عملیات چې کوم پیل شوي دي مخکې ملک صاحب یادونه وکړه چې دغه عملیات به بسنه ونه کې باید سیمه وساتل شي دغه عملیات له نورو عملیاتو سره توپیر لري دا عملیات د شاو عملیات نه دي چې سیمه چانیز عملیات د سیمه پاکوي دا عملیات هغه نقطې چې هلته دایښ میستي دوی په ډلې ډول میستي د دوی مهمې نقطې دي هغه په نخښه کېږي او قاتل د کیږي هغه ایبرید تر سره کېږي او د هغه نظامی تشکیل مخې کچيري دوی وغواړي هغه سیمه کې ناست کوي او پاسما عملیات تر سره کول ته د ایش لمن جوړي دا عملیات تر نو عملیات د دې په دې چې خو په خاوند دې ته خبرونه ته تر کول یا مو چاړي عملیات تر سره کول موږ به د ایش لسمه تخصیدو اوس موږ سیمې په نخښه کوو هغه غوڼو کې چې هلته اټکل هم کې چې سیمې په نخښه کېږي او ال د ایش کېږي په ورسره کې د عملیات پر مهال وکړي مهم خارجي چې پاتین کې وېدا د ایش لرستون څخه پاتې شوې دوی اکثره ووځل شو د دې بیا هم له سیمه فرار کړی دی زموږ د راتلون کې ونه کوم عملیات چې لر مهاله دي دا هم موږ ډیر فعال لرو چې په دې کې به هم یو جست مر د ایش وځپل شي کله چې د ایش وځپل شي د دوی روحي له منځه وړل شي بیا موږ کولای شو چې کوم سیمه ییز پولیسیا پاتون کول چې اوس هلته په چین کې لرو د ملک صاحب چې هلته د دې مفوز لري د دې په همکاري باندې مکوره چې پاتین ول سوالي کې
ډېر مننه
د امنیت د نتی قوا سره یو ځای وتاو
ډېر مننه خو یانې صاحب ملک صاحب عثمان بل پښتنه له تاسو څخه وادي عظیمی صاحب چې ولی هلته طالبان نشته او ځکه داعش فعال دی او که څه لته
او دا اور ډېر خپختنه وګړه ننګرهار ګوره ننګرهار په دریو کټګوریو تقسیم دی، دیبالا کوټ یو ویسا اچین نازیان په دې ساحو کې داعش دی، هلته مطلق په کلو کې خلق نشته، خلکو کورونه پریخي، دا کلی ټول د منځه تللي سوي دي، داعش سوي دي، د پاڅون په نوم باندې چاچ پاڅونونه کړي او د دوی سره مقاومت کړی، هغه کلی سوي دغه د قوم برکت و کني، دا خو دوی یو اسلامي دولت اعلان کړو، مګر نن په یو کونج کې چوریزار دي، دا دغه قوم برکت و چې دغه قوم دا میړانه وکړه، که د کوټ خلک وو، که د دیبالا خلک وو، که د پچیره وګام، چې یو نیم کال را دي خوا په خپلو امکاناتو د دوی سره جنګږي او د پوستي ورته جوړ کړي، دا قوم نه دي منلي، دوی سره قوم په څنګ کې نشته دی، دا زه ټول دنیا له یو تضمیم ورکوم چې قوم د دوی په څنګ کې نشته، قوم د دوی مقابله کړي، همدغه قوم دی چې مقابله کړې ده، چې ننګرهار له د ننګرهار ولسوالو له د تورخام او د جلال آباد چې د لار ده، دا یې تر نجات کې راوسې ده، دا د قوم برکت دی، قوم ورته سپر شوی. دا یو دویمه خبره دا ده چې په دویمه حصه کې حکومت قرار لري، په درېمه حصه کې طالبان قرار لري، د ننګرهار زیاته حصه چې ده لکه خوږیاڼي، شیرزاد، ایزارک، پچیرګام، چپرهار، دا د طالبانو سره دي، بټي کوټ، مومندره، دا غنی خیل، دا ګوره وایوره بیګا د غنی خیلو په بازار کې په درې سوه متره کې یو تن د محلي پولیسو قمندان په شمول دی، یو عسکر دا په شهادت باندې رسېږي، د طالبانو خوره دا دی، دا خوږیاڼی صاحب مې ورته کړه، خوږیاڼی صاحب اوس موږ او دا زموږ وطن پرست دی او په خپل وطن خفه کېږي، ګوره دا دی مدد نومېږي، د نازیان اوسېدونکی دی، د پوستي قمندان دی، یو ملګری ورسره بل دی، دا د غنی خیلو بازار په درې سوه متره کې د ولسوالۍ، دا بېګا ماښام په شهادت باندې رسېږي، دغسې یو څو خالیګاوې بعدې چارواکي، داسې نه چې زموږ ټول نظام، زموږ ټول چارواکي دا محترم دي، دا درانده دي، دا وطن خوځېدلي چارواکي چې هغه نه غواړي چې امنیت راشي، باید چې دغسې پېښې کږي، حکومت فوراً دا سړی د دندې نه لرې کوي، په ځای باندې بل سړی ګماري چې هلته بلو دې داسې پېښه ونه شي. یو ایسا زیاتره ایسا د ننګرهار چې ده، دا د طالبانو سره ده، ګوره په کومه سیمه کې طالبان دي، که دوی وایي چې هلته نشه یي توکي نشته، هم دا نه زه نه منم، هلته نشه یي توکي د پوډرو کارخانې دي، څو ځلې حکومت چې تللی عملیاتونه یې په کړي دي، اعلانونه یې د پوډرو کارخانې او دا شیونه د منځه ویوړه. نو دا
بله ډیره مننه ملک صاحب، سلامت اوسئ، سلامت اوسئ کور ودن. خوږیاڼی صاحب یو اوریدونکی فولاد نوري لیکلی دی، البته د فیسبوک له لارې، وایي زما پوښتنه دا ده چې د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک چې دوه کاله وړاندې پرې کار شروع شوی و، تر اوسه دیرش کیلومتره نه دی جوړ شوی، د دې علت سره یې وایي دا سړک د شیرزاد او حصارک ولسوالیو څخه تیریږي، د دې ولسوالیو سړک ډیر خراب دی، مریضان مو په لارو کې ژوند له لاسه ورکوي. مهرباني وکړئ صاحب.
بلې، عملاً کار جلال آباد کابل دویم نه سړک باندې دوام لري، د جملې تر صاحب پورې دا سړک رسېدلی دی او هلته اوس مهال هم کار روان دی، سړک له وړاندې هم حرکت کوي، هم وضعیت هم ورته برابر شوی دی، د ولسونو څخه هم زموږ غوښتنه دا ده چې د سړک چارې ترسره کېږي، د سړک د جوړولو کار کوونکو سره وکړي.
درست. بیا هم د اوریدونکو پوښتنه، قاهرشاه قادری لیکلی دی، وایي زما پوښتنه د ننګرهار د ښاروالۍ د ریاست او د معارف ریاست په اړه ده، وایي د ننګرهار ښاروال په تیر یو نیم کال کې هیڅ کار نه دی کړی او د ښار له واټونو یې ډیرانونه جوړ کړي دي، او دی د معارف له ریاست هم شکایت لري، وایي دوه کاله کېږي چې رئیس سرپرست دی او فساد هم په دې ریاست کې اوج ته رسېدلی دی، په دې اړه هم ځواب ورکړئ مهرباني.
مننه. زه فکر کوم چې د نیبونې زیاتوالی او د خلکو د غوښتنو پر اساس کوم کړنې چې ښاروالۍ ترسره کړې دي ښایي چې ډېرې روښانه ونه اوسېږي، ولې ښاروالۍ د جلال آباد ښاروالۍ کله چې نوی کار پیل کړی تر اوسه پورې په جلال آباد ښار کې د شپږو په شاوخوا کې ډېر ښه پارکونه ګټې اخیستلې ته سپارل شوي دي. د بېلابېلو ناحیو سړکونو باندې عملا سختې ګورې وخت چې مونږ په هغې اړه خبرونه خپروو د هغوی رغنیزې چارې روانې دي چې دا له ډېرې مودې زړه وروسته دغه ډول کارونه ترسره کېږي. تاسو وکتل چې د ننګرهار ښاروالۍ عواید درویشت سلنه د پخوا په پرتله د لنډې پر مهال لوړ شول. دا هغه څه دي چې د ښاروالۍ اوسنۍ لاسته راوړنې دي. ولیکه موږ د ښاروالۍ د جلال آباد ښار د پاکۍ او په جلال آباد ښار کې د نورو برخو په اړه یادونه کوو، تر هغه چې د خلقي ادارې سره زموږ ولسونه همکار نه شي، آریان همکار نه شي، هغېوال همکار نه شي، تر هغه پورې هېڅکله هم هر څومره د ښاروالۍ اداره ډېرې فعاله دي هم شي وي هم نه شي بللی کېدی. زموږ غوښتنه په دغه برخه کې د ښاریان همدا ده چې د ښاروالۍ سره همکار شي، هغه کثافتداري چې مثلا په ښار کې لګېدلي دي فاټ پر ځمکه نه غورځوي، اقلا کثافتداري وي که بي خطا کړي. داسې په کتلي وي چې په ښار په بېلابېل کثافتداري لګېدلي ولې ښاریان متاسفانه چې زموږ کلتوري برخه دومره
ډېر مننه. خو ګڼې صاحب تاسې هم خپل موقعیت مه بدلوئ چې آواز مو تر مخ کې یو څه کمزورې شو. پر حال ملک صاحب عثمان، څو اوریدونکو دا لیکلي دي چې په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت او نور وضعیت د خرابېدو اصلي علت څو زورواکي کورنۍ دي. دوی نمونه م اخیستي دي چې زه یې نمونه نه اخلمه. په دغو کسانو کې یو هم مجیب الرحمن کریمي دی. دوی وایي چې د همدغو درو کورنیو په وجه چې زور لري واک لري په ننګرهار کې وضعیت خراب شوی دی. تاسې ورسره موافق یاست؟
زه خو د دې ورور خبره دا د خپل نظر دی، زه درته یو څه وایم. ګوره، په موجوده شرایطو کې ننګرهار نه والی لري او نه قومندان د امنیت لري، مګر ګوره ننګرهار کې وضعیت داسې په تدریج روان دی. دته کوم تشدد نشته چې والی نشته دی، خدای نخواسته د میدان وی ته طالبان ورسېدل، یا د بیسو د پلس طالبان ورسېدل، یا د سرخود د سرکټ. دلته ننګرهار کې قومونه دي، مهم قومونه دي، چینواری دي، خوګیانی دي، مومند دي، پشیان دي، صافیان دي، عربان دي. دلته قومونه دي، دلته دا قومونه خپل وطن وران نه غواړي. دلته د ژبې او د سم ترمن کوم توپیر نشته چې دا په شهید دا شنواره دا صفای دا مومند دی. دلته د قومونو ترمن دی وحدت شته. که تاسو د دلې وی څوره دي مخکې منګه یو قیام کړو، او په قیام کې زمنګ دا نو چې پلانای خراب سره دی، پلانای ښه سره دی. منګ ویلو چې دلته منګ امن غواړو او سره وړو وخت یو سره را پاتې د امن او د سولې لپاره دغه غواړي سره غواړي. خو دا به وطن پرستی زه د دې ورو خبره او دا د خپل نظر دی میرا دوم دا د خپل نظر دی. کور آباد خودل دا زورواکی کپ زورواکی په خپل ذات په زورواکی خودل ته قانون هم شته، دلته قومونه هم شته. قومونه بیا د چا زورواکی نه مني. دلته یو وړوکه عرب وي هغه د متبر زورواکی زور نه مني. هر څوک ځان ته زورواکی وي په ننګرهار کې ته چاته د منلو وړ نه دی. دا شک نشته په دې کې شیبه زورواکی به مګر
ډېر زیاته مننه ملک صاحب. خو ګڼی صاحب یو مسله بله دا ده چې یو اوریدونکي غلام سرور لیکلی دي، وایي په ښار کې لا هم شخصي وسله وال ګرځي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
بلې، حقیقت ده چې لا هم په ښار کې ځینې حرکات د شخصي وسلوالو ولې دا د ځینو کسانو پورې اړوند دي. دوی داسې ورک کسان نه دي، خو د مخنیوي په موخه زموږ امنیت قمندانۍ او همداراز د ملي امنیت منصوبینو وروستی پلان بیا هم طرحه کړی دی، حتی دا چې د دې مخنیوی وشي. موږ هغه اړونده کورنۍ ته چې دغه وسله وال ورپورې اړه لري اطلاع هم ورکړې ده چې د دغه کړنې څخه مخنیوی وکړي، او خدای نخواسته که کومه قضیه رامنځته شي موږ هغه اړوند کورنۍ په نښه کړې ده، او ځواب به هم هغوی وایي. خو د مخنیوي په موخه تر څو قانون پلی شي موږ یو نوی پلان جوړ کړی، انشاءالله ډېر ژر به په وړاندې حرکت ترسره شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د ننګرهار د والی وایند عطا الله خوګیانی او قومي مشر ملک عثمان مملمانه دي کولی شي چې همدا شیبه ازادي رادیو ته په 0909-203-1540 او یا هم 0908-225-55 ټلیفون وکړي. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب. بله صاحب، اورو لکم زه خبرې کوم.
عبد الله شینوار خبرې کوم.
مهرباني کوئ شینوار صاحب.
اورو راځي چې دی وی چې مونږ دې د امنیت راوړو دې زړه خود خار نه خلک ټول روان دي په موټر کې زی او دې وی مینې خپله خبرې او دې وای چې مونږه حتا کوه او ټول په خار نه دې کمالات کیږي دې ولې دا هغه دروازې نه ساتي.
بله صحیح مننه خو غانې صاحب تاسو جواب وای بل اوریدون کله روز ځان معرفي کړي. مهرباني صاحب خبرې وکړي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
روزګان ولایت.
مهرباني کوئ له روزګان ولایت خبرې کوي خو آی د ننګرهار په اړه پوښتنه لري.
هو
مهرباني صاحب.
هو د خوګانی او ملک صاحب ته په سلام وروسته ده دغه پوښتنه لرو او دا مو نظر دی چې په ننګرهار کې څو ولسوالۍ دي او څو د طالبانو په لاس کې دي او څو د داعش په لاس کې دي او څو سیس په لاس کې دي.
صحیح
معلومات کرای.
صحیح ده. کور دی ودان مننه. بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
سلام علیکم. روزان پولاد نوری خبرې کوم. ننګرهار ورته سره کوله سوال.
سلامت اوسه. مهرباني کوي.
سروان صاحب پوښتنه خو دا ده چې د ولایت مقام اوس مطالعه کې چې سړک کې خیر او سرحد د امنیت ده. سړک کې چې کله اختر نه مخکې امنیت قومندان راغلی او هغه شهید شوی د هغې نه بعد عملیات په ټپه ولاړ دي. هېڅ حرکت نشته، پرمختګ نشته. د اوس هم شاوخوا وسلوال دي، ولسوالۍ اوس هم امنیت کې نه ده، لارې خرابه دي، ټول عام خلکو ته ټول خطر ده. دواړو خواو نه عام خلک وژل کېږي، عام د حکومت لخوا نه، عام د وسلوالو مخالفینو لخوا نه. زمونږ د اشاره کې نیمایي خلک ماجر شوي دي. دوی بیا دوی د مرستو ته اړتیا لري چې مرستې دي کړي. همدارنګه د لارې ما په فیسبوک کښې یادونه کړې وه، د لارې ډېر مشکل دی، مونږ سړک ډېر خراب دی. دوی اوس مورې کارګیران لري، دوه کاله درې کاله سړک ته وخت ورکړی، دا چې د دوم کال ده ډېر کیلومتره سړک نه ده جوړ شوی، کیلو یا کانکریټ شوی خو بیخي نه ده.
درست. ډېره زیاته مننه. کوربدان یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بلی السلام علیکم. نجیب الرحمن یم د خیبې ولسوالۍ د برکشکوټ نه.
مهرباني کوئ نجیب الرحمن صاحب.
د والی صاحب محترم لوین څخه همدا پوښتنه ده، د کامې پلی څخه نیولې تر د سادین بابا غز د برکشکوټ ساحې پورې آیا دې سړک باندې څه پوښ شوی دی؟ خامه دی څه کار پوښ شوی دی؟ نور دا څنګه نه پخېږي؟ مطلب مې دا و.
صحیح ده. کور ودان، سلامت اوسئ. اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی خوګیانی صاحب، تاسې که ځواب ووایست د عبدالله شینواري پوښتنې ته او همداراز د وروستي اورېدونکي د دا چې کومې ولسوالۍ د چا په لاس کې دي، په دې اړه به د ملک صاحب عثمان نظر وروسته واورو. مهرباني کوئ خوګیانی صاحب، اول تاسو.
مننه. یو رود د کاشکو سړک په اړه وویل چې سړک چارې څنګه کېږي، منظم ډول د حسارک ولسوال سپارلي تر څو د شوراګانو سره په همغږۍ او همکارۍ سره هغه اړمنې کورنۍ چې هلته میشتې دي دې ته وویشل شي. حسارک کښې اوس هم ستونزې شته دي، ولې هغه اندېښنې چې یو مهال موږ له حسارکه درلودې د هغې مخنیوی شوی دی، ولې په حسارک کښې لا هم موږ امنیتي قواوې همهلته میشتې دي او هلته د خپلو پلانونو باندې کار کوي. دا چې نظامي پلانونه دي ښه به وي چې هغوی په خپله کار وکړي او په دې کښې موږ لاسوهنه ونه کړو. اطمینان ورکوم چې انشاءالله عملیات به هم کېږي او حسارک به د وسلوالو مخالفینو څخه په بشپړ ډول پاکېږي.
بله صاحب، سلامت اوسه کوربدن ملک صاحب عثمان تاسو اوس کا اوریدونکو ته چې ل ورزګانه ټلیفون کړیو او ویل چې څو ولسوالې دي چا په لاس کې بله
که اجازه وي د پښتنې ته به زه هم لږ اشاره وکړم.
مهرباني.
یو خو په مطلق ډول هیڅ ولسوالۍ په ننګرهار کې د مخالفینو په لاس کې نه ده. ننګرهار یوازینی هغه ولایت دی چې ولسوالۍ تر اوسه پورې په ډېرو سختو شرایطو کې هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او ولسوالۍ ټولې دمکي او د حکومت سره دي. وسله وال مخالفین هغه کدایسي او په طالبان دي د غلو پسې په ځینو سیمو کې میشتي او یې هم ځینې ولسونه تر خپل تاثیر لاندې راوستي دي. ولسونه یو ډول د دوی په انحصار کې دي او له همدې امله دوی په هغه ځینو کې فعالیت ترسره کوي. انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به په هرو سیمو کې ځپل کېږي. دوی هېڅکله په زړور توګه یا په روښانه توګه لکه څنګه چې دوی اتیاندل کېږي فعالیت کوي هغه ډول فعالیت نه شي کولی. انشاءالله مې چې خواهش
درست ډېره مننه خوږیانی صاحب. سلامت اوسه ملک صاحب عثمان تاسو هم که په دې اړه نظر څرګند کړئ.
زه بالکل د خوږیانی صاحب خبره ته یم. د لیخ مهربان خدای جنازو په فضل ولسوالۍ ټولې زمن دا واقعته سکوت شوی نه دی مګر قومونه ټول تر سکوت دي. ولسوالۍ شتا قومونه سکوت دي. دا د قومونو سکوت او دا هم دیو ته دا چارواکو چې د قومونو په مخه دروازې بندې کړي دا خو یانه سه به عام باوري او مخامخ کچرته د قومونو سره مشرانو سره مشوره وشي په نګرار کې بسونزا ډیره زر حل شي او د ټوپک په زور نه د ټانک په زور نه کټانګ باندې کېدای خو د ښکاله وځو. دلته د ټانک مسله بيخي متره نه دلته د قوم او د حکومت تر من نږدېواله متره ده. مګر متاسفانه دا شی لږ کمزور دی. یو تی دا چارواکي د قومونو سره مشورې نه کاندي. که مشورې وسره وکړه دروازې خلاصې کاندي او غېږ ورته خلاصه کړه د ننګرهار قومونه غیرتي قومونه د خپل وطن نه دفاع کاندي.
علی صاحب ډېره مننه. خو ګیانی صاحب یو مسله دا ده چې په داسې حال کې چې ننګرهار ته هم د طالبانو له لورې هم د داعش له لورې خطر متوجه دی په داسې یو اساس وخت کې چې د دولت وسلوالو مخالفانو په هر ځای کې حملې زیاتې کړي دي او داسې ویل کېږي چې د ژمي تر رارسېدو مخکې دوی خپل نهایي او وروستی زور کاروي. په داسې وخت کې په ننګرهار کې هم والی او هم امنی قماندان نشته دواړه سرپرستی. په داسې وضعیت کې تاسو څه فکر کوئ چې همدغه وضعیت که په دې شکل دوام وکړي نو مشکلات به د ننګرهار زیات نه شي؟
په عمومي توګه اړتیا ده چې رهبران د ننګرهار ولایت
بله صاحب. خوږیانی صاحب لکه چې تلیفون مو قطع شو فکر کوم قطع هم نشکاری خو خیر پر حال تر څو چې لتا سره بیرته تماس نیسو همدغه پښتنه خوګیانی صاحب خپل موقعیت هم لکه چې تغییر کو ځکه مو آواز خراب شو. اوس خبرې اوس صحیح شو. مهرباني.
ارکیا د چې نگرهار ته ژر تر ژره رهبران یا مسؤولین راولېږل شي. ولی په نگرهار کې ویداران دا مهال شتون لري او وړاندې د دغه رهبرانو په لارښوونه باندې اداري کار ترسره کولو له اوس هم په اداره کې سرپرستان شتون لري او چارې پر مخ روانې دي. خو اړتیا لیدل کېږي او دا هم ضروري اړتیا ده چې د ننګرهار دپاره د ولسونو په خوښه او د ننګرهار اوسني وضعیت ته په کتو سره که چیرې نوی والي ټاکل کېږي باید کارونه ورته وشي او زر په دې باندې پرېکړه وشي. همداراز امنیه قماندان لکه څنګه چې پخوانی قماندان شهید زړور زاهد وو چې د ولسونو په منځ کې د یو ځانګړی ځای پیدا کړی وو او د هرې امنیتي پیښې د مخنیوي په موخه د خپل ځان هلته رسولی او د خپلو سرتیرو سره یو ځای په سنګر کې اوسېدو. دغه ډول یو بل قماندان ته هم ننګرهار اړتیا لري چې ورته وګمارل شي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی خوږیانی. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام. احمد خبر کوم د جلال آباد د ولایت څخه.
مهرباني کوم عزیز صاحب
له وایم چې نا اوس کوم دغه پښتنه لرو چې د تورخم ترازو کې لاری را باندې چې هغه یو تن پرچو ورکوي په دې هغه چې تاسو ته اقدام کړی دا وګنه.
بله صاحب، سید خوګیانی صاحب ستاسو سوال واوریدو، جواب درکړي. بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب.
بله، محمد صادق هم دیرات استاذ سوال د والي صاحب صدا دی چې ستاسو دروازې څونه د خلکو پر مخ تړلې دي، که خلاصې د خلکو سره مو ارتباط څنګه دی، او بل هم لپاره د خلکو عمل منفعه پروژه کوم شته په ولایت کې کیا چې داسې.
ډېره مننه، صحیح سو کور دی ودان. بل اوریدونکی نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر خوګیانی صاحب، اول دې تورخم دې ترازو په ارتباط ځواب ورکړي.
بله
مهرباني.
موږ په داسې حال کې چې په هوسیو کې سوداګرۍ د چارې د پخوا په پرتله ډېر توپیر کړی، کمې شوي دي سوداګرۍ د چارې د ورخم ترازو اړوند. خو خوشبختانه د پخوا په پرتله عواید لوړ شوي دي. کله چې عواید لوړېږي یو ډول د شفافیت نښې لیدل کېږي. موږ دا نه ردوو چې په فساد بستون ور لري، ولې د فساد د شتوالي په اړه اړتیا لرو چې موږ د خپلو کارونو تر څنګ د خلکو همکاري، خصوصا د موټر چلوونکو همکاري هم ولرو. که چېرې دوی داسې کوم اسناد برابر کړي او ولایت مقام رهبرۍ یا امنیتي منصبونو سره په هماغه سیمه کې شریک شي، موږ اطمینان درکوو چې هماغه مهال به د شفافیت په موخه یو عکس العمل ترسره کېږي. دوهم رور د پروژو او د ولایت د دروازې په اړه یادونه وکړه. ننګرهار د پخواني والي صاحب په وخت کې یوازینی ولایت و چې د سهار اتو څخه د شپې تر لسو یوولسو پورې، حتی تر د دولسو پورې هم په شاهي ماڼۍ کې د پخواني والي صاحب کندوزي سره خلکو لیدنې کتنې ترسره کولې. تاسې وخت په وخت د هغې هغه انځوریز او غږیز رپورټونه هم تعقیبول. اوس هم د خلکو پر مخ دروازې پرانیستل شوي دي. په عادي ډول خلک کولای شي چې لیدنې وکړي، چې کومې ستونزو ته زر ځواب ویل کېږي، کوم ته نه ویل کېږي، دا هغه موضوع ده چې وروسته تلی ته باس وشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ملک صاحب عثمان، یو اوریدونکي ستوري پولاد لیکلی دي و مخکې د ننګرهار په ځینو سرحدي سیمو باندې پاکستان یرغل کاوه او ځینې سیمې نیولې وې، هم وی لکه په ګوشته کې همدارزه په تورخم کې تجاوز کړی و. آیا اوس هم د پاکستان لخوا په ډیورن کرښه باندې یرغلونه کیږي او کنه؟
ګوره، دا خو یو داسې خبرې چې بهر سړي خپل نظرونه دي. زه خو اول یو مخکې له دېنه چې دا سوال جواب کوم، زه د ننګرهار د والي په رابطه باندې، د قمندان د امنیت په رابطه باندې یو نظر لرم. د قومونو د خوانه او د قوم د اسادي په صفت ننګر، تاسو په خپله یو چا اشاره دو خبرو ته ګرځېدلې، یو تعداد زورواکي او په بازار کې غیر وسلوال خلک ګرځي. نو د دې لپاره مرکزي حکومت باید چې داسې والي چې هغه په سینه او په مټ کوي او باوري سړی چې هغه زورواکانو لم ځواب ورکولی شي او هغه ټوپک ماران لم ځواب واقعا چې دلته خلک د زوراکانو غاصبین ګوره، په دا څوارلس کلو کې دلته مونږ ونه توانېدو چې غاصبین مونږ د قانون مونږ ته وسپارو. دغه شی ولې څوک په سترګو باندې پټوي؟ په خپله رئیس صاحبي جمهور په دې قصر کې مونږ ناست وو چې شیرزاد ته امر وکړ چې یا به په یو هفته کې غاصبین نیسي یا د دندې لرې کوم. هغه په غاصبینو کې ناکام شو، دندې را لرې کړ. دلته ګوره، غاصبین تر اوسه پورې چا جزا نه ده ورکړي. دلته یو قوي والی چې یو خو هغه جرأتمند وي، د شاته پښتواني ولري او په ولسونو سره ښه نظر او ښه مشوره ولري. او همدغه چې قومندان لکه زړور خان شهید چې خوګیاني صاحب یې تعریف وکړ، موږ ولسونو د ولسونو سره دروازه خلاصه، ټلیفون یې خلاص، همدغه د ولسونو له محبوبیت چې ټول ولسونه په خپه ده. یو بل ګوره، زموږ په سیمو باندې موږ هلته غیر وسلوال خلک دي، سیمې موږ پریښي دي، نه کوم پوځ مونږ لیدلی دی چا، نه مونږ کوم قرارګاه د چا لیدلي، نه مونږ کومې دغه تعمیرات د چا لیدلي دي چې د شینواري په ساحه کې جوړ کړي دي. زه په خپله د دې شي باندې نه داشه یادوم. زمونږ په سیمه کې د نازیان نه نیولې تر د سپین غره دغه پورې زمونږ په ساحه کې هېڅ خارجي نه تعمیرات شته، نه دروازې شته، نه کوم پوځونه شته. اخوا ته زه مومن زمونږ عزیزان دي، مونږ دا تور نه په لګوو چې هلته به پاکستان راغلی یا به دروازه جوړه کړي یا به سړک جوړ کړي، ځکه هغه په غیرت کې د موږ نه قوي مومن قوي خلک دي. هغوی خپله خاوره چاته نه پرېږدي. موږ ډاډ ورکوو دغه ورور له
چې مونږ په خپل خاورې به قرباني ورکو وینه به پتویو مگر بهرني خلک ونه کړو مونږ بېځایا اوس پاکستان سره دا دښمنی نه جوړو چې بېځایا تور په ولګو چې زموږ خاورې ته راته چونې جوړ کړی او دوه قومو دوه حکومتونو ترمنځ باندې په یو بېځایه خبر باندې جنګ او فحات جوړ کړو دا زموږ مونږ نږدېوالی غواړو مونږ ورورولي غواړو مونږ په هغه ملک مسله غواړو په دې ملک مسله غواړو مونږ هلته مداخله نه غواړو دلته مداخله
ډېره مننه سلامت حسین ملک صاحب خو ګڼې صاحب وروستۍ پوښتنه دې غلام سرور دی دی وی چې کله ناکله د بهرنیو ځواکونو لخوا یا هم د داخلي ځواکونو لخوا عملیات کیږي خو دقیق نه وي او پکې ملکی وګړو ته تلفات اوړي لکه د اچین پیخه چې یونما هم تایید کړه او تیرونی په کامه کې د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل شول چې د سیمې خلک وایي عام خلک ول نو ستاسو په نظر دا ډول پیخې ولې کیږي د امنیتي ځواکونو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ هماهنګي نه وي او کڅه علت دی
خبر چې لمړی د ولایت مقام دریز په دې اړه روښانه کوم هر مهال د ولایت مقام دریز د امنیتي قواوې د وسله والو مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي دي وځي ولی لمړنۍ غوښتنه دا ده چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته باید ځانګړي پاملرنه وشي کومې پیښې چې شوي دي که څه هم څېړنې لا بشپړې شوې نه دي خو موږ هغه ولسونو چې موږ سره خبرې کړې او د دوی د خبرو پر بنا چې ولسي وګړي پکې مرګ ژوبله وختي موږ خواشینې شوي یو په همدې اړه مو هر اړخیز معلومات چې هغه زموږ رسمي سرچینو او همدارنګه د ولسي حقوقي بشر د پوهنې نورو اړوندو ادارو پر بنسټ برابر کړي مرکز سره مشارک کړي او دې غوښتنه مو له مرکز نه کړي تر څو هغوی یو باصلاحیت اپلای سیمې ته راوستوي تر څو څېړنې وشي او که چیرې ملکي وګړو ته زیان پکې رسېدلی وي هم د ولایت مقام ته او هم د ولسونو ته ځواب وویل شي کومه پیښه چې د کرنې ولسوالۍ اړوند شوې وه هلته څلور وروڼه شهیدان شوي ول دا قضیه هم د یوه کس د نیولو پر مهال لامسه شوې وه کله چې امنیتي قواو هلته عملیات کول یو کس نیولو د کورنۍ نورو غړو مقاومت کړی و په امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي هلته هغه اصلحه امنیتي قواو ته په لاس ورغلې ده په ځوابي ډزو کې دغه پیښه رامنځته شوې ده موږ هم په دې پیښه هم زیات خواشینې شوي یو همهغه مهال مو سیمې ته علما کرام خبره او د ورسولو استازي استولې دي هغه درګرنه مو کورنۍ غړو ته ورکړې ده او په دې اړه مو امنیتي بنسټونو ته هم جدي سپارښتنه کړې چې باید تحقیق وشي که چیرې کوم کسان مجرمین وپېژندل شي
ډېره مننه
امنیتي کړنه ورسره وشي یو اطمینان چې موږ ته هم راکول شوی دی د مرکزي ادارې له لوري هغه امنیتي منصوبین چې هغه د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې یا نورو زیانونو کې ښکېر وپېژندل شي د قانون مطابق به هغه ته سزا ورکول کېږي ولسونه د دې موضوع خبر وي
ډېره مننه د ننګرهار د والي وایاندا تاوله خوګیانی او قومي مشر ملک عثمان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر و بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوی او اف ام 3.5 صفه دوام کوي